سلام ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې 5 بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د سارنه خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړي نه دي. طالبان د اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزني، لغمان، پکتیا او څلورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولې دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې څلور برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او شپږ دېرش په پاکستان کې وي. په اعلامیې کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نو شمېرو ته خبرګون نه دی ښودلې. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغه درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې ژوندې او موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو د محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونو وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیق اطلاعاتو ته د خبرالانو او عام خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو رویټرز خبر اژانس د خبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ په ولسمشرۍ کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ټامی بروز پرون پنجشنبې خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. لګوندی پاکستان افغانستان ته ستنې شوې کډوالي کورنۍ شکایت لري.
دغه تمنګ په یقین کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پمنګ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښتو نمون سره کمپاله و ایسنو
پاروسته یو ونې کې پزرهاو افغاني کورنۍ لا پاکستانه په جبري توګه استل شوې او افغانستان ته ډیپورت شوې دي. دا د کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته چوسیات لرو. خو ست ورزو چې حالته یو روختون جوړ شوی ګټه یې څه
هغه مریضان چې ګاونډي وي ودونو ته ځي رمانه بشي
په دې اړه چې په دغې روختون کې به په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منځي کاکړ سره مرکه هم شته او که وخت پات شو ساسي پیغامونه به راوخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتای. لا پاکستان یو شمیر سل شوی افغان کډوال وای افغانستان ته لستنی دروسته ل بد حالات سره مختی. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غوړي شو د سرپناه او کاري زمینی د برابرولو په برخه کې ورسره مرستي وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر یونیتسیار وای چې په تیر لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان وتلی او شاوخوا یو لسره په زور استل شوی دی. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی
نظر محمد نومیږي وای په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او وسل خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمرې پنوم د کډوالو په یو پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه تمنګ په یقین کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پمنګ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښتو نمون سره کمپاله و ایسنو ورس سامان اخو پاتې ده او چې مزکه پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي ما خپل کړی ته ورسې تخار ته خیره کور نه لرم ته ایسم نسدا سرپناه لپاره یو ځای راکی او د بچو لپاره د حلال رزق ګټولو لپاره چې هر ځای کې چې یو لکه غونی کاروبار ته جوړ کی چې د خپل کاروبار
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډول بختیار هم ورته اندیښنه مطرح کوي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه سوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل سوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات که اساس مشکلات روز به روز زیاد شده میره
زموږ له هم ستونزې شته ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي. تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کومه مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه د دغو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافي اسانتیاوي برابرې کړې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي ضرب لاجل په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوای دی. اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د علي کمشنري UNHCR په حواله لیکلي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستان وتلي چې 10,001 په جبري توګه ایستل سوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي. د کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوی دي لکه د ACC په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غټول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللای او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امرید چې په روسته یو اونۍ کې له پاکستان په زر هاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون ده په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نور ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منځي کاکړه زد رډیو ته وویل چې دوی لار او واټونیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار پونم د کډوالۍ کارتونه لري چې د استولو په پروګرام کې نه شاملېږي هغه هم ورسره زیانمن شوی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
گلی کی سوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کی سوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر معلوم کړي چې کوم پولیس سټیشن وړې دی کس او کوم ځای وړې دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثر فامیل ته دا هم نه وي پته چې زمون کس د نن نشتا یا نشتا نو دا ستون ذهن دی لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړې وو نو ډیر په مشکل سره مونږ هغه ډیټا پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولې وې چې دوی معلوم کړی چې په هر کور کې څومره ایس سی کارډز دي او څومره پی او آر کارډز دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ایس سی دي نو دا هغه ریکارډ لاندې دي چې دوی دغه کسان چې دي نیسي نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو د سیم دي سي پسې کې چې دي مور پلار چې دغه پی او آر کارډ لري او دا وایي چې کم د سیم ماشومان یې 43 کال نه غټي هغه ایس سی لري نو دا چې کیسونه ډیر زیات مخې ترال.
آیا د کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي د کورونا هم ښځې راوچته کړې دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په بارډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ور سره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کلمو خبر ور سره کول دوی چې په وای جوړه کې راغلی او په وای جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ پاتې راغلی او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب موږ څنګه دا ارس برابر او الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لسکلن راغلی او پنځه لسکلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغه ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ و چې له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ او شمیر غړي د پی وار کارتون لري او ځینې د ای سی سی کارتون لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. اوس هم ورځو د مشال راډیو اغرب پور ورو چې د خیبر پښتونخوا د یو انتظامی چارواکي په حواله پکې ویل شوی دی چې د اپریل په 15 نیټه له پاکستان په تورخم دروازه کې 13 افغان کډوال د خوره وخت دی. ورځو په دې اړه راپور ورو بیرته راکړو.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې 34,000 افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونا دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته لدې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا 4 ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې و. کورونه پاتې سو، غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو. بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته داسې ورکوټي کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرې ایښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره 2-3 ګاډي دي. مونږ کډې راوراسو او کالته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کارډ چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودل دی چې دا راځي زمونږ اوس لین دین د چا به زمونږ سره حساب مونږ به د چا سره حساب دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای د جای خلکو حساب هغه خپل حساب خو رانه وسلی هیڅ قسم د ځای نه سه. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلون کې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم. زه به چیرته اړم
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووزي او پی او آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3,00,000 او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا 4,00,000 جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1,00,000 جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زر دی لدې صوبې هم په خپل خوخه وزي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدې ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
سز مخه کلا ساتای رادیو نو ری وړاندې با خوسته هم ور شو. هلته د نوی جوړ شوی رښتون پاړه بچو سیات تر کړو خو تر غو وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ایتالیا ناستي اتوي مورستي ورځ لدی غونډي زني سرچینی وای چې د چیک ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سرچینې زده رادیو ته ویل شوې ده اتحادیې چارواکو د غناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشي توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړوند راپور ورکړل شوی او هڅه شوې چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږي ډلې اي سي جي دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو په کې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټر وهلای دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو په کې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمون کولډالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغه غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.2 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې وی سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندي کړي او د دې هیواد بشري وضعیت ډېری چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره ای هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د سیمه هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځنګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دی غونډه کې د ترکیه په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمیر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړې استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندوی مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږي ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوی ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه ټول د ای سی جی ګډونوالو ته چې په تیر مشهوري غونډه کې ګډون دوی دا دعوت ورکړه چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه چې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته لیواله چې هغه تاسو د غونډې ټولو کوربتوب کې دغه په ګرسو چې څنګه نور کولی شو د افغانستان سوداګرو سره په مستقبل توګه جامعه جهاني کار شروع کړي. په ظاهره خو چې زموږ چې معلومات پکې په جلا چاره توګه چې په دغه مجلس کې چې د چا سره مکتل هغه خپل دغه اطمینان راکوي چې موږ د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
د افغانستان د همغږۍ ډلې اي سي جي دوه ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما لخوا جوړ شوی، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندوی هیوادونو، نړیوال مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل شوی ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناست په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیه سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کیږي د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2014 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیز به روښانه او درتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته خکړي چې په ټکو یې پایله به سیمه نوره هم بې ثباته کړي. اي سي جي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټ فارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
تاسو مخ غږ آزادۍ رادیو نه اوري وسم مرزو خوسته د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 500 بسترې روغتي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورزو د دغه روغتون په اړه جزئیات ترلاسه ترغی روسته ستاسو پیغامونه
د خوست خار د پروژې باغ په څو پخوانی ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوی 500 بسترې روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یاد برنامه مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره د نیم جره بزمکه په پام کې نیول شوی چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصانو ګمارل شي او له بهره به ورته محال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال رولی ته ویل
امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډي هیوادونو ته ځي رمانه بشي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرزونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو به وسی وښیي د ترکیې هیواد زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین رغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د مونږ ولسونو دپاره. په دې کې مونږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لړمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچېره کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یو خو به د خپل ډاکټرانو بخار زنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت بل هواد او خپل ګوللي خوست کې به تدوی تر سره شوی وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلون کې بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنه یې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
عمر چمرستی افغانستان سره وشي عمر ود د خلکو اقتصاد لک خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک به د شي چې هغه به درې وخت خواړه سره برابر کیږي ځکه چې دلته مزدوریم د شي خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوری ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-600 پوری مصرف کیږي. تو کوم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
خو هر سړی ته فته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت لري. پښتنه هم دغه نه خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي. نو ډیر به خوشی دلته موږ خپل په شنوارو کې ولا چې ډیر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخت ګرمۍ کې ناست دي خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.